السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې به واورې چې ایران په پام کې لري چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې زر افغان بندیان چې په ایران کې زندانیان دي د افغانستان واکمنانو ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوی عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندۍ موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټوئیټر کې پروند د مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې د 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یو اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دې وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل 13 شپه د ازادي رادیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکیه په خپل ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه څلور فعالان چې د نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دای به ځان ووژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې درې نور غړي نومولي دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولی دی. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغې یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د راتلونکي 2025 کال د جنورۍ په 6 لوړه وکړي او د امریکا د 23 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ راستنېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شبراور.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وژغیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلالیان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان حکومت سره نه لري. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د شاغلی جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقه ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي، او په بدل کې به طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي، او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د بند موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونی کې چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي، هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوشی کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونی دوشنبه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سش کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده، او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بای اعلان کړې. په دغه بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په 400 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپۍ او 1.5 نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپۍ وي، لیکن اوس هغه منګا راحت کړې د 2 په مباهمه باندې په 1 روپۍ او 40 تپټه مخ کې دی. 1 GB قیمت چې کوم هغه 225 شو، لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوښتل دی 95 افغانۍ.
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینی میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. د دا په داسال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بیو د لوړوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي بیو ته باید پام وشي، خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سیفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیو د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بل خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي. او
د کابل د دولسمی حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري، وایي د کمزوري لامل اوس مهال له انټرنیټ سره ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي، یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف، انټرنیټ ضعیف دی، نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات په اکل هم توجه د دولت غواړو او د دې په اکل هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابر کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوس مهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویب پاڼه ته ورشي، هلته د ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویب پاڼې سربیره زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټیلیګرام او انستاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. اوس هم راځو دې ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځای شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځای شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځای شوي. دغه بې ځای شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غم یې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپلو اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوي وایي چې که بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوې یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې 3 کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل ته کډه سوای، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای ترې راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې اواز زمونږ خلک اور کوي. خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي؟ زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بې ځای سوای چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
ما به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، زکه دلته کار کوو، خوراک ته او څه پیدا کوو. په دې جمعی که چه لرو چه حال ته بیرته ولاړ شو، دولت د مرستو وکړي همدلته دراته یو کاروبار سرپناه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنۍ او بې ځای سویو خپلمینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځای سویو د نوم لیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوې کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوې کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تېر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښېوې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده امام سی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلې بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدرمن عبدالکو په افغانستان کې په دې ورستیو کې له نورستونځو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله یې همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د موږ سنتي ټولنه اوس ډېره خرابه سوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هو تای هو وای ناتای نه وای په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کې هغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده او ست معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم ارڅ سې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زیم باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نسته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده. خراب فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي دا سوچ اتمن ورسره سته. چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیول سي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راضی یا نه راضی دا بی تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
څه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دلته اوسي، دا خو ډیر ژوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیرې سي اغه نجونې چې ځوانې دي، اغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ژوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرېږي کنه، بل دا ده چې دغه ته ډیر کړهونو سره مخامخ کیږي، خلک خبرې کوي. بیا خصوصا د منګه د افغانستان خلکو ډیر په خبرو پسې ګرځي، دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکی یا ورته وایي چې اده میړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تیر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نهوي رنج وړي، هر څنګه چې نهوي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي. یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه. بې اجازې چېرته تللی نه سي، حتی د پلار کره تللی نه سي، چې تر هغو پورې خوښېږي خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیوار ورنکا. نو دغه سی کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خزي په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، ساتي تیری نو ځتی ولکه په یاد چې لته د منګه خزي څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ورکوي چې یوازې د خارج پونوم؟ البته زینې کورنۍ ټوله نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده پرته لږ پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه
ګڼئ؟ علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتونو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تیرې کا. دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي، واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غوړی خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا هغه آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پی اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. د وایزه بلا د ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی ای کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته ای. اما افغانستان کې دلته د منګ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډیر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا. دلته د منګ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نسته، دلته مشکلات ډیر دي. او خارج تم چې زی دغه سی او مشکلات سته، په خارج کې هم ډیری کسان چې تللې دي واقعیت سره یعنی ښه اینده نه لري.
څومره خځې تخپل پیزنې چار چاپیر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژ د سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریخي دي.
موږ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونې دي چې فعلاً درې واده کړای دي چې میړونه یالته دي په خارج کې اته نه کاله کېږي چې ځای دلته ده. دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بیرته ځي. نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي، درې ماشومانو مور ده، یعنی دا له درې ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري. یا ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري، نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکا، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکا، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکا، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره یي، مور یې ورسره یي، چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي، بیا چې لاړله یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني، چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي، چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري. دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله ته سو واده یې کزر زر دې له کوره شړه چې ذتي لاړه سي، نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بیرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بیرته خوسې کړي، بیرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدل. خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخیسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې، خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی سي. نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بیرته پرېښودې، بیرته یې خط تېنه واخیست، طلاق تېنه واخیست.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورې کې، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي، یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راځي دغلته یې واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي. ډېری کسان هم داسې سي، دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي، ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې، دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري، یا ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلا طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایي؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي، آیا کولی سي دی تعلیم لري، دی عمل نه لري، دای مثلا ښه کورنۍ لري، یعنی په کور لري، زول لري، آیا یو عقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو لري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي. نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خیر ده چې زول ده، مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدا چې څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده وي، اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپله نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه مخالفت خو نسي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پښتنه وکړه، دغه نفر پښتنه وکړه چې دا درس یې تعلیم کړی دی، څه کار ده، دی په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېری هلته ځینې نشې کوي، اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې، خبر نه دي په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري، نو ښځه خو پرېږده.
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د دې کورنۍ وپیژني، د دې پښتنه وکړه، د دې لټنه وکړه، آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا، آیا د مالور کولی سي آینده ژوند ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کیږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي، نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند سلامته اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلوم شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسېږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو په دې کې هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي، ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملري کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته نسبت له افغانستان، د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده، هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي، نو په هغه کې ناخوال منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او مېرمن سره نږدې اوسي، په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوء تفاهم منځ راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې، په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي، ځکه عقدې دي، هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نشي در کولای، وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو طبعاً د دو شپه ورځ تفاوت کوي، د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات تر منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او کدی موضوع باندې خبرې کو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی د دوی حقونه څومره تر پولاندی کی یعنی خځیتا د خسر په کور کې کېدلای سي لکه څومره ضرورت دالری او میړته ویلای سي چې مثلا دا شاین د مبکار د ماته باید واخستل سي بل چاته نسی ویلای بچی لکه مستون سره مخ کیږي میرمن لکه مستون سره مخ کیږي او څومره د دوی حق تر پولاندی کی چې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نو وسی خوند نو وسی لغه سره نږدې نو وسی د میرمن ته ډیر مشکلات مې سره زی فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که اولاد هم فامیل تا ورسیگی هم د خپل کور کار ورسیگی او هم د اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش پیدا ده او بل ډیر اساسی هغه داده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د مغل خاطر خدای پاک د دو په منځ کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې دوی به دا نور امکانات ولري ولې دا چې بلنه لری دی دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې بلنه نفعه اخیستل دي د دنه محرومه دي نو دا ډیر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکي هم میرمن له لاسه ورکي او هم خاوند له لاسه ورکي او طبعا ځینې داسې مشکلاتي روابط کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي دوی په دې مشکلات سره لاس
بله خپل واک سه په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرې چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکی چې اصلا پاکلې معلومات هم نلري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغه سه کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټول کورنۍ موږ نه خو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکي دا سه کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري که زوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ نو هغوی له ډېرو مشکلات سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلات څخه حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټې هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي بیا بېرته دغه د خپل تیر شوی ژوند د پیادهیي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده نو بیا همغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي خپل تفلیق ترې واخلي یا هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغو قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغې حادثاتو قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره اساسی او بشری حقوق درنو اوردونکو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو لمو سره ملما دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای استاد په پایل کې خو ډېر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي، کاغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري.
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي، همدغه کبله د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سم تاسو ته وکړه یا دغه متن سم تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړی دی، لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، څلور درسمې ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق کړل شوی وو. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما اغمتن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې سم تاسو ته ارزو کو دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعات لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغه نکته باندې سم ارزو کو په ټولنه کې
بله. لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبري سي حتی دوی کېدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه وسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنان لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنۍ ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، دا ناشونی ده مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه، هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یې خوته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول شوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار استاس یو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو هغه تخلفاتو په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکته هم وي، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افتراء په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډیر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته هغه اول خبره تخپل راګرځم سي د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړي. که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سول چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل، خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کسی قوانین خصوصا په اساسی قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټول نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې سي د بیان ازادي د دوی حق ده. دا ټول د دغه منطق او فلسفه له وجې نه مشروع سوی ده. یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ سي کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسو یې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه سی هغه په ټولنه کې کچېرې د وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسیږي په صوتي ډول اوسیږي او یا په تصویري ډول باندې اوسیږي دا رابرملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کیږي او حتی دولتونه د ته توجه کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوی دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادې اوسیږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادې اوسیږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي او مسؤول کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی رسنۍ محدودې وي خبرې نسي کولی دوی ته به څه ویل ولرو څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي. یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشا او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم ده. دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې د اسلامي شریعت دی منابع و حیث سی مصالح مرسله ده. دی مصالح و جمله نه سی پتولنه که مصلحتونه و سی جاب که سی پا هر برخه که موکه باید قوانین و لرو ده قوانین لکه پخوا سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغه مسائل پر برسط بانده ترچو قوانین برخه انفاز او استمرار پیدا نکری نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری. یوازینه لاره دی ده داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده دی حق باندې پوسی هر څوک په خپل محدوده دی مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وک او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو د همدغه مطبوعاتو له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واور او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه دی قانون په چوکاټ کې پټولنه کې اوربانی پوسی. نو بنان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود لري. خصوصا د رسنۍ په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده نو بنان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري. دغه قانون پر وړاندې کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکي هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغه نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر وړاندې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپل خبرې دي چې کوي دوی ته به څه ویل ولرو. دا خوښه خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی درس ویلی تحصیل کړی بیا تجربه ترلاسه کړی کار یې کړی ده مګر اوس د رسنۍ بندیږي هغه په کور باندې کینول کیږي د ده له خولې نه مړی اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلی برخه ایجاد شوی، خصوصا په پانتونو کې پانځیونه ایجاد شوی، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوی. چې یو له پانځیونو د افغانستان په پانتونو کې ژورنالیزم پانځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي دغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندېږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک دوه شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکار شي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمينه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی په شرعي لحاظ ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په وګو باندې کودل شوی ده. بنان د دغه د بار د پخپلو وګو باندې چې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو لحاظنه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای، تربیه پرزه کې چې است علام مال او ملګری.
کی گیلی سما نصیب کی غریب